سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د راپورونو له مخې د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په دغې چاودنه کې یو شمېر نور کسان چې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق هم پکې دي وژل شوي. یو شمېر سرچینو لیکلي چې البته مشال راډیو ته تایید کړی چې حامد الحق حقانی د ټپونو له امله مړ شوی دی. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله دا یو ځان وژون کی حمله بللې او پکې د وژل شویو کسانو شمېر یې لږ تر لږه 15 تنه ښودلې دي. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته ویل چې بم چاودنه د حقانی مدرسې د ودانۍ د انګړ په جمعات کې هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کاوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیضی د اژانس ته ویل چې ژغورونکو د جمعات له دننه تر لږه شل ټپیان او مړی لیږدولی دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته نه ده څرګنده چې څو یې مړه او څومره نور یې ټپیان دي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مولانا حامد الحق د خپل پلار لمړینې وروسته د دې دارالعلوم محتمم وو. د اکونومیست انټيليجنس یونټ لخوا د 2023 کال د دیموکراسي شاخص لمخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د دریمې برخې په ترلاسه کولو سره د 118 هیوادونو په کتار کې ورسته، یعنی 118 ځای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتي. دا شاخص چې 118 هیوادونو د ارزونې نتیجه ده، د افغانستان، شمالي کوریا او چین ترمنځ سرګند توپیرونه په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شوی او پینزو مهم شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، یو مهم لامل یې د دې هیواد د وګړو په تیره د ښځو له اساسي بشري حقونو څخه سرغړونې او د یو ټول ګډونه حکومت نشټوالی ښودل کیږي. د راپورونو لمخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافر او موټرونکو پر مخ تړلې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاء الحق سرحدي وایي د تیرې جمعه په ورځ د دغه دروازې له تړل کېدو راهیسې پر موادو بار څه باندې 15 لارۍ او نور موټرونه په دواړو خواو کې بند پاتې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې دا پوله پاکستان له خوا په یو اړخیز توګه تړل شوی او افغان چارواکي هڅه کوي چې د ستونزو حل کړي. هغه ویل چې د پاکستان د اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړي ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه په تړل کېدو سره ډیر کسان د پولې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډیر ځلې نښتي شوې دي. البته د کډې پولې په اوږدو کې د امنیتي پوسټو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر دغه نښتي رامنځته شوی چې لکبره یې د تورخم په ګډون ځنې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوی دی. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د 29 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه 29 پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د لمینځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی دی. په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 50 ته ورسید. تیر کال 2023 په دې هیواد کې د پولیو 40 مثبت پیښې ثبت شوې. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نویو مهمو دغه نویو پیښو داسې مهال ثبت شوې دي چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزان یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هرکلی وکړ. د تمه کیږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوي او ترامپ ویلي چې زیلنسکي به په واشنګټن کې د دې صنعت لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینه ماڼۍ ته بیرته شوی له اوکرين سره د امریکا مرستې د دې هواد د زمکي نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. د غزیر میله اقتصادي پلاوه غټوره او له ستراتیژیک پلاوه مهم ګڼل کیږي. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن خپل دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې ده. دا لوبه چې د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې روانه ده د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه ده. افغانستان په پیل کې پچه وګټله او توپونه یې غوره کړه. افغانستان دغه مهال د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 190 منډې کړې دي چې افغانستان نننۍ لوبه وګټي د دې جام نیمه پایلو به ته لاره پیدا کړي. افغانستان په دوهمه لوبه کې د چهارشنبه په ورځ انګلستان ته ماتې ورکړې وه چې روس ورسره په دې جام کې د پات کېدو هیله لا زیات شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهید د انګلستان پر وړاندې لبریا ورسته پرون خبري اعلان ته ویل چې په دغه بریا سره د ملي لوبډلې روحیه لا پیاوړې شوه او هڅه به وکړي چې آسترالیا سره راتلونکي لوبه هم وګټي. دغه خبری ټولګه از ما فرشته صحا کو زمونږه تخنیکی همکار سره اوري. یو نړیوال سازمان افغانستان یو ځل بیا په دنیا کې تر ټولو مستبد نظام اعلان کړی.
دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلې. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه وایي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تور خم لارا د یوې اونۍ په ترڅ کې بند پاتې ده.
تقریبا دغه وخت ورځې کېږي چې دروازه بند شوې ده. په سلهاو مریضان منتظر پاتې دي د دروازې د خلاصېدو.
او همداراس د کندهار د کورنۍ غنمو د تولید کچه زیاته شوې ده او هلته د کورنۍ ورو تولید زیات شوې.
تقریبا برق وسه ته ساته دي په ته ساته کې نومر سل ټنه مال باسو او که چیرې برق سلیر ساته سي یعنی دوه نیم ساعت د دوه ساعت چا ټنه پرې موږ تولید کوو.
ته د راپورونو تفصیل وړاندې په پرونه کې لمه سره ورته شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زمغه خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم خرغلسته. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې پیښه شوې ده چې په دغه پیښه کې ګڼ شمیر وژل شوی او ټپیان شوی دي. وسر سره په خبرونه کې د سیمینا د پیښور نه د ماشال څنګه خبريال عظمت علي شاه د ټلیفون په لیکر سره وصل دی. عظمت صاحب خبرونه ته ډیر خرغلسته نن چې خبرونه تر اغلې کده دغه پیښه پاړه تازه جزئیات لمونګه ووریدونکو سره یو غواړی شریک کړئ. مهرباني
ډیر مننه. دغه کوم 14 چې دا د نن د نوخار په کوړه خټک چې کوم دارالعلوم حقانیه ده په هغه مدرسه کې هغه محل شوی چې د جمعې مونږ شو د جمعې د مونږ نه پس دوا چې کومه ده اغه روانه وا د اغه رستو چې کوم دی دغه 14 شوی دا د نوخار پولیسو په وینا چې 14 کې تر اوسه پورې 15 کسان چې کوم دی هغه مړه او 40 کسان چې کوم دی هغه زخمیان دي. دغه شانته کې چې کوم ریسکیو یو دوه دوه دی دغه د ویاند ڈی سی چې کوم ډیپټی کمشنر د نوخار عرفان مسعود عرفان الله دغه شانته کې د چې کوم د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بیرستر سیف د دوی په وینا چې په دغه 14 کې د مولانا سمیع الحق صاحب زوی چې کوم مولانا حمید الحق ته کوم چې دغه مدرسې نائب محتمم هم هغه چې کوم دی هغه هم مړ دی. دغه شانته کې چې کوم د نوخار پولیس دی هغه سره د خبر ورستو او د هغه نه د معلومات راټول ورستو دا وی پوینه چې دغه کوم ځای کې دغه پیخه شوې ده چې کوم ځای 14 شوې ده د هغه زینګیر چې اپیر چې کوم دی هغه کارډن اف کړي ده هغه خپل ولکه کې اغست ده او چې کوم بم ډیسپوزل یونټي دی او نور پولیس چارواکي چې کوم دی هغه حالت کې موجود دي. د نوخار پولیسو په وینا چې مولانا حمید الحق صاحب ته شپږ کسان چې کوم د پولیسو پولیس دی هغه د سکیورټي لپاره ورکړو د غشند مدرسې سکیورټي هم خپلوا چې کوم د نوخار غازی حسین احمد اسپیتال دی کوم چې غټ روختون دی او ورسره د پیښور چې کوم اسپیتالونه دی پاغه کې صوبایي حکومت ایمرجنسی حکومت هغه نافذ کړی دا او چې کوم جوبل کسان دی هغه د نوخار غازی میډیکل اسپیتال او کبیا په هغه کې چې کوم د چا حالت خطرې کې وی هغه به کوم دی د پیښور لیډی ریډینګ اسپیتال چې کوم غټ روختون دی د خیبر پختونخوا الته کې وړل کیږي د شانت کې د خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی دی علی امین ګنڈا پور هغه د چارواکو نه د پیخي په اړه چې کوم دی نو ریپورت طلب کړی دی چې یاره داغه زر تر زر ریپورت چې کوم دی هغه دی پیش کړی شي د نوخار پولیسو په وینا چې کوم پیخه شوی دا هلته کې چې کوم دی شواهد راټول کړی دی د چې کوم د نوخار پولیسو ضلعی پولیس افسر دی داغه په وینا چې اړومبی چې کوم معلومات دی داغه تر مخه دغه ځانمرګي بریدو او د ځانمرګي چې کوم آزاد یا د جسم کمی حصی دی هغه فورنزیک لیب چې کوم دی حال تکي لیګل دی خو قبل از وخت چې یاره دغه وینا کول خو هغه دغه مو ویل چې یاره خای دا چې دا چې کوم ځانمرګي برید دی خو د معلومات راټولولو وروسته د شواهد او دغه شانت کې د انویسټیګیشن دوستو بدا پته لګی چې آیا د بریج کوم دی د دې دا کم یو بریدو
تر وسه پورې کومې ډلې او یا هم کوم چا د بریج مسولیت ته په غاړه منلای دی یو لا تر او یا تر وسه پورې دا معلومه نه ده
نه تر اوسه پورې دا معلومه نه ده منګا د چکم چارواکي دي د پولیسو یا نور چکم چارواکي د غي سره رابطي وکړي خو تر اوسه پورې نه کومې ډلې یا نه کوم بل داسې چا چکم دي دغه پیخه دغه پیخه چکم هغه دي هغه لامنل دي تر اوسه پورې داسې هیڅ قسمه خبر نه راغلي
یو پښتنه بل دغه پورستیو کې داسې ګونګوسیم وې داسې خبرې اوریدل کېدې چې حمید الحق نی د دغه ډلې مشر وغوښتل چې د پاکستان تحریک طالبان ډل او یا هم ټي ټي پی د پاکستان حکومت سره خبرو اترو تکینوي دغه د دوی په منځ کې منځګړی توب کی دغه خبرې تر کومه بریده پورې حقیقت درلودي او یا په دغه بریټ کې هم
دغه سره افیشلی د دې حواله سره تر اوسه پورې افیشلی چې کوم دی لا هیڅ قسمه سره بیان یا د دې حواله سره هیڅ قسمه داسې خبرې نه راغلي خو د جنانو د تعلیم په اړه باندې یا داسې نور چې کومې خبرې وي هغه په خپل بیانونو کې ویل خو افیشلی داسې هیڅ قسمه چې کوم دی دغه حواله سره سودا سي نه دی راغلي چې راغه افیشلی په دې شیزونو کې داسې خبرې یا بیان ورکړي
ډیر زیات مننه کور ودان عظمت علی شاه اوس موږ د مشال څنګه خبریاله د پیښور نه را سره لایف په خبرونه کې وغه کید
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وش ساته
بیا هم خراغ لاست پایل کو د دې خبرونه په نورو راپورونو اکونومیست سیرنیس بنسټه د 2023 کال د دیموکراسي شاخص لاړه په افغانستان کې د طالبان حکومت د نړۍ د ترټولو مستبد نظام اعلان کړی دی دغه بنسټ په خپل تازه کلنۍ سیرنیس کې ویلي دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دیموکراسي لاړه د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې لاسو د 0.6 نمبر په تر لاسه کولو انتر شمالي کوریا او میانمار هم دیکتاتور هیوات بلل شوی دی په دې چرنه کې د ټولنې بیلابل سیاسي اړخونه ارزول شوی هغه څه چې په افغانستان د نن یو شمیر افغانان هم تاییدوي او وای دیکتاتوري یا ژوند لګڼوننګونو سره مخ دي په دې اړه د راپور ته وښی
اکونومیست انټيليجنس یونټ په خپل تاسو چرنه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام بللای ویلي په دغه هیواد کې دیموکراسي نشته د غیرنیسي مجلې د پنځم په ورځ د فبرورۍ په 20 په خپل ونوي مخیزه کلنی راپور کې ویلي په تیر 2023 کال کې افغانستان د دوهم ځل لپاره د نړۍ له 118 هیوادونو لټلې د دیموکراسي لارخه لاسو نمبرو د 0.6 نمبرو په تر لاسه کولو 118 او ورستای ځای خپل کړ د افغانستان وروسته میانمار او شمالي کوریا د نړۍ دیکتاتور هیوادونه خو ناروی بیا د نړۍ تر ټولو ولسواک هیواد بلل سوای دی په دې چرنه کې د دیموکراسي د شاخص 15 کټګوري ارزول سوي چې افغانستان په څلورو کټګوري کې صفر نمبر تر لاسه کړی دی د ټاکنو بهیر او کثرت پالنه د دولت کړنی او موثریت سیاسي ګډون سیاسي کلتور او مدني ازادي هغه موارد دي چې د بنسټ ورته کتنه کړی ده د ټاکنو پروسه او کثرت پالنه 0.0 نمرې وړي ځکه د راپور په ټکو په 2021 کال راهیسې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هر ډول دولتي او حکومتي ټاکنې لغوه شوې او په سیاسي پریکړو کې د خلکو د ګډون لپاره هیڅ دیموکراتیک میکانیزم موجود نه دی. مدني ازادۍ کې هم ځکه 0.0 نمرې وړي چې د څېړنې له مخې خلک د آزادو خبرو، غونډو، مذهبي او فردي حقونو له لاسه ورکړي او په ټکو یې ښځې او لږکي د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ له تعلیم، کار او حکومت کې په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په هیواد کې دننه افغانان وایي دیکتاتوري او استبداد نه یوازې دا چې له سیاسي ګډون او ولسواکۍ محروم کړي، بلکې له ګڼو مدني او بشري ننګونو سره یې هم مخ کړي دي. د کابل د دهساب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات په افغانستان باندې حاکم شوی ده، دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه ووایي، بلکې اسلامي امارات په نوم باندې چې کومه ډلګۍ راغلې ده د دوی هرې کړنې ته باید ښه وویل شي. د دې سره په څنګ کې عامو خلکو ته هم د افغانستان په حکومت کې د کار اجازه نشته، غیر د هغه خلکو نه نور نه کار شته، نه کسب شته، نه روزګار شته، هیڅ هم نشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکي ګلرخ یارمل هم ورته شکایت لري.
2004 کال کې نه چې بلکې له کوم کال نه چې اسلامي امارات شروع شوی دا دلته په افغانستان کې هم دا وضعیت ده. په سیاست کې خلک هیڅ اجازه نه لري چې تا خبرې وکړي، څو ورسېږي چې په سیاست کې داخلو اوسېږي. هغه کومې ښځې چې پخوا وظیفې درلودلې اوس وظیفې نه لري، هغه کوم نارینه چې پخوانی حکومت کې وظیفې درلوده هغوی خو اوس له ویرې نه
د حکومت فعالیت او موثریت د غرا سیاسي ګډون کټګوري کې هم 0.0 نمرې اخیستي. راپور کې راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې واک یوازې یوې کوچنۍ ډلې ته سپارل شوی، هیڅوک پکې د مخالفت حق نه لري او په ټکو یې حکومتولۍ کې د رومتیا او حساب ورکونې میکانیزم نسته، خو سیاسي کلتور یوازینۍ برخه ده چې افغانستان پکې 1.25 نمرې اخیستي دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او هیوادونو هم د طالبانو حکومت مستبد بللی، له دې امله یې په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې د ولسواکه او ټول ګډونه حکومت جوړول شرط بللی دي. خو طالبانو وړاندې اداوي کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي او ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. د اکانومیست انټلیجنس یونټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه بنسټ د څېړنیزې څانګې په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې په نړۍ کې په شبکې بڼه د 400 څېړونکو او شنونکو په لرلو د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مسایلو اړوند څېړنې ترسره کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پرونی ته به هم خراغلاس زموږه غلازادې رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې لترل کېدو یو ونی اوړي خو لای هم د خلاصېدو پاړه په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. ل دې عمل دواړو غاړو ته مسافر او سوداګر ل جدي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د راپور ته وښی
تقریبا دغه واټ ورځې کېږي چې دروازه بند شوې ده او په صلحا او مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو لپاره. زخپل مې مریض لرم.
د قندوز ولایت اوسیدونکو جاوید وو د وای د ترخم دروازې د بندې دول عمل مسافر په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. نو موري د جمعې په ورځ د فبرورۍ 25مه سهار ازادي رادیو ته وویل
دغه واته ورځ کېږي چې موږ په جلال آباد کې په هوټل کې دی ریو. موږ سره د سیمه مریضان هم شته چې هغه بیچارهګان د هوټل مصارف نه لري، څوک په مسجدونو کې، څوک چرته، څوک چرته پراته دي. نو د دواړو دولتونو نه مدغه هله ده چې دغه دروازه زر تر زر خلاصه کی او دغه مریضان پاکستان ته انتقال کی.
پاکستانی رسنۍ جونیوز ترخم کړي دغه هیواد د اړوندو ادارو په حواله ویلي چې مخکې به په دې لاره په ورځنی ډول تر 10 پورې کسانو تګ را تګ کاوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم دروازې لټړل کېدو یو اونۍ اوړي دا دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګریزو موټرو پر مخ هم تړلې ده چې لامل یې د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه تاوانونه وښتي دي. دا لارې د فبروري په 28مه طالبانو ځواکونو سره د مرچلو د جوړولو پر سر د پاکستانی ځواکونو تر شخړې وروسته وتړل شو. یو افغان سوداګر زیا هوتک هم د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه ماسپخین ازادي رادیو ته وویل
او د منګه گاډي ولاړ دي، گاډي د منګه خو تم ولاړ دي، موټران د منګه خو ولاړ دي، دی خو تم ولاړ دي. او زیاده معلومه خبر ده نو چې بس پیره نه ای، گاډي ولاړ دي، ډریوران خرچه کوي، موټر تیل خوري، د مخ به د یخچال گاډي دا چالانی تازه میوه پکې باري، دی خو نه پکې مړه بار د ولاړ ده. تاجران هم ورسره په تکلیف کې دي، او ډریوران هم په تکلیف کې دي، ورسره مسافرین هم په تکلیف کې دي. اخو تم ولاړ دي، دی خو تم ولاړ دي، ډیر د خرچو د وجه نه او د نورو تکلیفونو د وجه نه ډیر په تکلیف شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې تر اوسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاوخوا $10 میلیون زیان اوښتی دی. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان افغانستان سره تجارت سیاسي کړای دی
او تر اوسه پورې تقریبا د ورځې $1 میلیون افغانانو ته او پاکستانیانو ته ضرر رسیږي، چې تر اوسه پورې شاید $10 میلیون دواړو طرف ته ضرر رسیدلی. او تر کومه اندازه چې معلومه ده، متاسفانه چې د پاکستان سره زموږ تجارت کاروبار سیاسي شوی دی، او کله چې په امنیتي لحاظ باندې کوم مشکل پیدا شي، په سیاسي لحاظ باندې پرې فشار راوړي، د لارې په بندولو باندې په اقتصاد فشار راوړي، په خلکو فشار راوړي. بل طرف ته د خلکو مشکل دی، خلک ډیر زیات په تکلیف دي، مسافر مریضان. نو پاکستان هر وخت دغه سي مسائل سیاسي کوي، زما هله د دوړو طرفونو نه داده چې باید دا سیاسي نه کی او په تجارتي اصول باندې خپل مرایدات برقرار کړي.
نو مورای وای په خوراکي توکو، سبزیجاتو او میوه بار له 500 زیات بارونکو موټر د دروازې دوړو غاړو ته درول شوې دي. خاغلی الکوزی مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې پاکستان سره ترانزیت 80% کم شوی او نړیوال بانک هم شاوخوا لس ورځې مخکې د فبروري په 13مه په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ یو لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پاتې شوې اقتصادي اړیکې ګڼلې وي. ننګرهار ولایت کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د خونې مسؤل مخلص احمد نن جمعه ازادي رادیو ته وویل چې د لارې د خلاصې دوه لپاره خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ټاکل شوی و چې د فبروري په 15مه طالبان او پاکستانی چارواکي د لارې د خلاصې دوه په اړه خبرې اترې وکړي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سموار رسیدلی یو نړیوال موضوع ده. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی واشنگتن ته په سفر کې نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دواړه ولسمشران به هغه تړون لاسلیک کړي چې متحدو ایالاتونو ته د دې اجازه ورکوي چې د اوکراین غانې زیرمو ته لاسرسي ومومي. نور حالې په دې راپور کې ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هرکلی وکړي. تمه کېږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتونو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوې او ترامپ ویلي چې زیلنسکی به په واشنگتن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کېږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی مخکې ویلي چې د میز پر سر خبره د یو تړون پر چوکاټ توافق دی چې د دې په خبره یو رښتینی تړون به وروسته تعقیب شي. هغه ویل چې په دغه تړون کې سوداګریزي اړیکه او مالی اړخونه باید په دقت سره مشخص شي. متحده ایالات پر اوکراین د روسي د بشپړ یړغل په وړاندې دفاع کې د هیواد مهم لاټړی بلل کیږي او د پخواني ولسمشر جو بایدن اداري کیف ته د میلیارډونو ډالرو وسلې او پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي دي. خو ولسمشر ترامپ یې ونوي تګلارې غوړه کړې او د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د نږدېوالي هڅه د لویدیځو هیوادونو په منځ کې او هم په اوکراین کې یو ډېر ناڅرګند فضا رامنځته کړې ده. ولسمشر ترامپ په دې وروستیو اونیو کې پر خپل اوکراینی سیال ډېر انتقادونه کړي. هغه دیکتاتور بللی چې د جګړې له امله انتخابات لغوه کړي. داسې ښکاري چې هغه د دې جګړې د پیلېدو ملامتي پر اوکراین اچوي. خو ولسمشر ترامپ پرون پنجشنبه په واشنگتن کې د برېټانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره لکتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دای له زلنسکي سره ډېرې ښې اړیکې لري. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې خای دا لکه څه ستونزمنه شوې وي ځکه موږ غوښتل یو څه ترلاسه کړو لکه اروپایي هیوادونه چې ترلاسه کوي. پوهیږي دوی خپلې پیسې چې اوکراین ته ورکوي بیرته ترلاسه کوي خو موږ پیسې بیرته نه ترلاسه کوو. بایډن یو معامله کړې او هلته یې 3.5 میلیارډ ډالر لګولي چې ما فکر وکړ چې دا وضعیت غیر عادلانه دی. اوکراین هیله مند چې دا تړون به ترامپ وهڅوي چې د روسیې لخوا د لاندې کړو سیمو د بیرته نیولو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ وکړي. دا تړون به همدارنګ وکولی شي چې په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له دې جګړې ځپلې هیواد سره نورې مرستې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې د کورنۍ غنمو څخه د وړو د تولید کچه لوړه شوې ده خو صنعت یې له هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او مدني خونو چارواکي وایي چې کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنۍ غنمو څخه بیلابیل ډولونه وړه تولیدوي. د هیواد ګڼ ولایتونو ته بیا صادروي. خو بلخوا د دغو فابریکو مسؤلین شکایت کوي چې کورنۍ غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې پیدا کړې دي. په دې اړه دغه راپور ته غوښ شي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکه څلور میاشتې مخکې د شاوخوا $1 میلیون په لګښ جوړه شوې ده.
د وسنی غنم پیداوار په دې رښتا د کار اوسې برخو سي وسته تقریبا موږ سره 50 نفر کار کوي. د څلور میاشتې 50 نفر کار کوي. دا موږ بشپړ تکو یو په دوه کې دوه ساعته یو کار کوي دوه ساعته بل کار کوي. څنګه
د یادې فابریکې مسول ګل احمد وایي دا فابریکه د 278 ټن وړو د ورځنی تولید ورتیا لري. خو د برېښنا د کمښت لامل تولید اوس مهال یوازې 100 ټن ته رسیدي.
تقریبا برق وسه 7 دی په 7 کې نو مرسل ټن مال باسو او کچيري برق سلیر 7 سي یعنی 2.5 ساعت در 2 ساعت چا ټن پر مرسل تولید کو پروسس کو د ورځې په سلیر 7 کې اوس پهلن د ټوله غونستان زرا اوس د مرسل ته ویني د المنته باریج د شکرګاته باریج المنته او غزنی ته مزه غزنی موټر ازي کابل ته زي خوست زي او دغه سره تیر سه دا پر دغه لن من چې سم دغه دې د سالنګ سجه خواته ټول ته زي در جلال آباد پر دور بیا داس در یرات پر زي خپل وطني غنم دي وطني تقریبا شپږ رقم مال مش بس شپږ رقم تولید لرو.
د لالیا او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکو وای دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي بیا د ذخیره لري دوی ذخیره لري هوی قزاقي غنم لیږي او بلته وطني ورلیږي بیا ځي پورته کیږي سلرم چاته هلته بیا پرول کیږي پرول سواله بیا راځي دلته باندې دلته وړه کیږي بیا بیرته پورته کیږي بیا د جاسو دوه درې رقم وړو وځي
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلم وطني وړم وباسو قزاقي وباسو سوپرم وباسو پوشه چالو وړم وباسو غزنی تم ځي او کابل تم جی ننګرهار تم جی کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او مدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم د برخې ته تشویق لري.
په خوابه مشته وړه سوي په حساب غنم به وړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې چی شي ګرځي. خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله او تولید هم څومره چې دلته غله دانه پیدا کیږي غونده غله دانه دلته وړکیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډیر ښه لاستراوړنه ده او همدارنګه ډیر هیوادوالو ته دلته د کار زمينه هم ورته مساعده سوي ده.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندیدو لامل نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغه سي خصوصي فابریکې به د وارداتو تشډک کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
ازادي رادیو ته غوږی است وړاندې په خبرونه کې د ازادي مل مخبرونه نشرته چمتو د خو ترغه مخ کې لاند خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ لمونځکون کې وژل شوی دی چې د پولیسو په وینا په دغه چاودنه کې یو شمېر نور کسان چې د مولانا سمیع الحق حقانی زوی مولانا حمید الحق حقانی هم په دې مړو کې شامل دی. د اکانومست انټيليجنس یونټ لخوا د 2023 کال د دیموکراسي شاخص لمخي افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان له سوتخه یوازې دی وی نمرې د دریمې برخې په ترلاسه کولو سره د 128 هیوادونو په کتار کې ورسته، یعنی 128 هیواد ځای په ځای شوی دی. تر اپونو له مخه د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافرو او موټرو پر مخ تړلې ده. روغتي چارواکي د پاکستان په ویډیوز او ختیځو یالتونو کې د پولیو د 29 مثبت پیښو د سپټیدو خبر ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن جمعه په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره کتنه وکړه. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن خپل دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې ده. دا لوبه چې د لاهور په قزاپی لوبغالي کې روانه ده د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه ده. اوس مهال افغانستان د وو لوبغاړو په سوځیدو سره یې 230 منډي کړې دي.
آزادی ملما
تر درې کال زیاته موده کې چې طالبان اونجونی لمنځنه یوز دکړو او تر دوه کال زیاته موده کې چې لړوړز دکړو یې منی کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار بندیز لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډېر مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. از معلوم لري پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډيره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د خځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت ته کنه؟
د خځې आवाज عورت نه ده. او دا ډیره لویه مساله ده، دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځه आवाज ته قران ویلی دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمي مراواله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خځه یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي، یا غواړي چې محبت پیدا کی نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شان تراشي. اغ تصنعنا الله منا فرمایلی دا عام خبرنا الله منا نه دا فرمایلی دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترين کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اتا او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 418 پټما صفحه کې لیکلی دی و بدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها چې د خج ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 43 کې لیکلی دی. امدارنګ د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دریم جلد ولسمه صفحه شرح الاقناع دریم جلد اتم صفحه دی ټول لیکلی دی چې د خځه आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده ا تکنیک چې ده چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي اغ تصنع نه من فرمایلی شوی دا عام خبرونه من نه ده فرمایلی لہذا د خځه आवाज عورت نه ده.
شه مفتی صاحب یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت
نه؟
شه آیا په اسلام کې واز د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب کښوته ته هم دا وینا سوي ده کده تعلیم په اړه باندې نور خبري وکي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګ تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاقرب اکرم اقرا فقرأوا ما تيسر من القرآن پدې درې واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی. یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بل ځکه وی فعلم انه لا اله الا الله او بل ځکه قران وی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. و دې ټول آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمنګ استاد خوګ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی طلب العلم فریضه علی کل مسلم چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی اگر چې کمزور خبرې هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی هل یجعل للنساء یوم علاهده آیا د خزو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقرره ول کیږي. بیا په هغه کې روایت راوړی دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینو ته بیانونه کوي درسونه کوي او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامہ ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی. اغه د محدثاتو یعنی د خځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد په هغه کې هغه شمار کړی دی یو سل 25 صحابيات او تذکرہ کړی دا چې هغه به خلکو ته احاديث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب
2015 روایت طول و نزیات روایات چی دی اغا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل دی چې د هغه متعلق راغلي دي چې 2200 روایت دي، او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 2048 روایت نقل دي، فاطمه نه 13 روایت نقل دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایت نقل دي، ام خطل او صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دي، تهذیب و تهذیب کې د 213 شو خزو ذکر ده، او زه حیران پاتې ام هغه امت تا چې کم امت دا د احادیث کتابونه مانی او دا د احادیث کتابونه لولی، دا بیا هم د خزو د تعلیم نول سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیث د پیغمبر باندې او په قران باندې ولی سوروي، تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلق دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلق ته خودل، بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 25 زنانا خودلی شوی دي، حفصه بنت سیرین دا یو زنانا ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي، امدارنگی عمرہ بنت عبد الرحمن سلورم صدہ ہجری کے دا پینزو خزو تذکرہ رازی چی دا دیر لوئے محدث سوی خلق تب احادیث بیانول، پینزم صدہ ہجری کی دا پینزل سو زنانہو ذکر دے، شپیگم صدہ ہجری کی دا پینزو او یاو زنانہو ذکر دے، وم صدہ ہجری کی دا پینزو شپیتو زنانہو ذکر دے، اتم صدی ہجری کی دی یو سل 92 زنانو ذکر دے، نہمی کی دی یو سل یوش پی تو زنانو ذکر دے، او بلا خبر آتا چی کم خلق دا قرآن مانی، نو قرآن دا خز جان تا یو شخصیت دا سڑی سرا برابر ذکر کرے دے، قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما، تا طول دی آیت کی څومره صفات چراغلی دی، د خځه او د نر صفات برابر راغلی دی، او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی، ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې اغه د حدیثو درس کړي دی، خلق به ورته درس تراتلل، امام زهابی وی وزد حما علی هل طلبتو چې د طالبانو ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لول راتلل، ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیه، ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی، دا دومره لوی عالمه تیر ده چې یو کتاب لیکل دی الرموز والکنوز 15 جلده، عجیبه بنت حافظ بغدادیه، زه اخیری خبره به پدې دا حکم کنی دی باندې تقریبا په ګنټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیث کتابونه منی او قران منی او د خپل علماو او د خپل محدثینو او د لوی لوی استادانو خبرې په قران نور خيږي، نو هغه خلق چرې هم دانشي ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي، نور خو پرېږد چې د احادیث په کتابونو کې هر منځ ته راوتلو اجازه ته زنانه وتا، نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانا بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري، او په کم ځای کې چې کمې ده کاغه مانا څوک پښتنه وکي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمې ولې راغلې ده، یا مثال د شهادت په مسالې کې خځې سره دویمه خځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم سړی راغلې ده، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلې ده، او دا مہر نہ غتی ورتا کم را غلی دی چی مثال پتا اور پا میراث کی حصہ کم ادا، دا دی بنیادی وجہ دا دا چون کی حق په سړی باندې دی، سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند کور نه ملاویږي او د پلار کور نه ملاویږي، نو ځکه کمه ده. جی
مفتی صاحب، دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکول او هغه موضوعات سول، مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه ست چې د ښځو کار پکښ کې، یعنی چې دوی فعال وی کار کاوه، درس ورکاوه یا تجارت کاوه، دغه کیو څه شواهد تاسو را ته وایست مهرباني.
سورۃ النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، و دواړو کې صيغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینه وو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کې، د خځو خپل د نارینه وو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده، ولین نساء نصیب مم اكتسبنا، او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې دا غوی په دې کې خپل حصہ ده. سورته آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض، الله فرمای زد نارینه او د زنانه عمل نزای کوم، دوی بازه د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خزہ یو جنس ته. سورت توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء او بعض، یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء او بعض معنی دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی، د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چی و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل، خپل باغونه به ساتل، او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو، باغ له ورتلو، او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي، وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه، نو بیا عدت چون کې خځه په کور کې تیروي، نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم، خپل باغ نه میوه وشو کوم، او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي، نو هغه پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته رجوع وکړه، الته لاړه. پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه، میوا هم کټ کا، او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها، دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه بخپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و. خولا، الخمیه، ثقافیہ بنت مکرمہ، دا څلور زنانه دي، د دوی متعلق حدیثو کې راغلي دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب ده، هغه ډیر واقعات ذکر کړی دي، زه یو څو نقل کوم. هغه فرمایلی دي چې صحابیات به بقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول، حرفت به کول. مثال ورکړی دی، دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خځوا هغه ماهر کاریګر و، او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د عبد الله بن مسعود خزر اغلا ورته وی چې اې د الله رسول، زه خو کاریګر یم، شیان جوړوم بیا یې خرڅوم، او خاوند مې بے روزګار دی، او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم، نو ما ته دا جایزه ده. رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي، تا ته الله اجر درکوي. نبی علیہ الصلات والسلام ته چې خکوي، خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله، پیغمبر علیہ السلام له ورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داسې وی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پوره د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول ز خو ګټم، او دای زما د لاس خرچه خوري، د خپل کاروبار نشته، کله نه ز جدا شم دا بخوري څه. نو پیغمبر علیه صلوات و سلام ته دا خبره نه پته ولګی دا چې زنانا کار کوي، هغه څه وته ونه وی. قائله رضی الله تعالی عنها و بی بی دا غا پیغمبر علیه صلوات و سلام ته وی چې ز تاجر هم، شیان خرڅوم، بیا د تجارت سوالونه ته او ک پیغمبر علی السلام او توي شډه راخه عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغست بیا الته خرڅولو علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغست دا وته ونه وی چې تا تا کاروبار ناروا ده دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د غسې قصونه نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي
ډیر زیات مننه مفتی صاحب تاسو د وخت څخه
الله خوشاله کا قدرمن شه
افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو افغانستان دے د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ਸੰਗਰਾ